بله
گوتوانی
بود صدای مرا قطع نکنی یک دفعه
نه 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 ده تاقه بله. خوبه همیشه ده اوری
نظر صاحب مننه ده آنسر ده نوی فارمات هم ده اوست ده خپل مخته وری ده با واورو او ریدون که بیا وروس ده قضاوات رو که دوی نقطه پیغام نپریگ دی
مننه
سلامت توسی دا ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به یې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مویید یوسف پرون له خپل ملګري هیات سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنګي بیړیو او جنګي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاره یې هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو کې ښځه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قومندانه وه. د امریکا د عدلی وزارت وایي 20 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوې او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شوه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زما غږله ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اوري چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوختي. دا بام واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه بندي زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوي. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړه وکړو، درسونه ووایو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ دا غږ نړیوالو په ځلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوې وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
د حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر مشه.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو او خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وضع شوي. تر خوای دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د توصیو په نوم خوځو ته د حجاب کولو او له محرم پرته پته ګاتک بندیز هم اندېښنې راپورته کړي. د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت دا کړنې ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې واکمنۍ ته ستنېدل بولي. هغه مهال نجونو او ښځو د کار زده کړې او له محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېښنو له امله په کابل کې نجونو او ښځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو دوه مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي، خو لا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللی. د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه انسب تاسو او ستاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنه زدلته انسب یو ستونزه وینم، هغه دا ده چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیرانه یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي.
ملالۍ شینواري یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې ښځې ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې ښځه کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته حیرانه یم چې که چیرته شرایط نه دي برابر، ولې یو ځای کې برابر دي یو ځای کې نه دي برابر. مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د ښځو یو کمزای چې کوم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بر پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د ښځو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکوي چې زه باید
کلن راته ووایي وبخې چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یوې افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دي وژلي خو ټول څڼې را پرېښي او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمې کوم سي د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شلوار
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک یې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دې نه اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړ شي که نه. زه د دې نه اندېښنه لرم چې هر څوک به راشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړه او هیڅوک د دې ځواب ورکوونکي
ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ملاله شینوارې د افغانستان د لسی جرګې پخوانی غړی او د سولې د هڅو یو پخوانی فعاله چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګه کړې ده څه باندې سل پخواني دولتي کارکوونکي وشل شوي دي. تفصیل هم په دې ریپورت کې
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګه کړې تر سلو زیات پخواني دولتي کارکوونکي له محاکمې پرته وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه اداګانې پر واقعیت ولاړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوه پر دریمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي د دغه داخلي راپور له مخې چې جرمنی خبری آژانس وایي یوه کاپیه دوی ته هم رسیدلې څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان په څنګ پورې تړلو کسانو کړې دي. ملګرو ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې له نیمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا ترلاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخواني دولت د چارواکو تر څنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالستان هم له حملو فشارونو ځورونې جبري نیولو ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درستانیو کارکوونکي یا د طالبانو یا هم نورو افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل سوي دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې پر ټول افغانستان واکمنان سوي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر ته راکمه سوې ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړې ژمنې دې عملي کړي. تفصیل په دې رپورټ کې
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسېدلی تر اوسه د یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته به د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورن پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورن کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات ورنه کړل.
نه خیر پرغو موضوعاتو باندې بحثونه نه کېږي ولې دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې او بحثونه کېږي دغه څه دي چې د ایجنډا ته جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پر
سپرلی پر پروژو هم خبری سوی دی. پا کابل که دا پاکستان سفیر منصور احمد خان تیرش پنا وقتا پخپل تویتر پانا ویلی کل دا ملی امنیت سلاکار موید یوسف دا طالبانو دا حکومت دا رئیس الوزارا للومری مرستیال عبدالسلام حنفی سر وقتل او دا سوداگری ترانزیت او اتصال دا ودی لپاره دا پاکستان و افغانستان دا دوارخیز واری کو پر پیارورتیا خبری وکری.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودولو لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. صالح محمد یې په اړه تفصیل لري.
اوس چې د ژمي شپې ورځې دي، په افغانستان کې د غازو بیا لوړه سوې چې ډېر خلک یې مجبوره کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبري اژانس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوې ده او زیات کسان د پخلي، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلي چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکي حاجی شاولی ویلي چې د 4.5 کیلوګرامه لرګیو بیه له 40 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 1 کیلو بیه 15 اتیا افغانیو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډېره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده ډالره هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالوېدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو، جنګي بیړیو او جنګي جټونو پر لیږلو خبر کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځئ چې لومړی د برتانیا د صدراعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیځ او همدارنګه روسیې ترمنځ، د اوکراین او بخښې د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د برتانیا صدراعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې دای په دې غور کوي، یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمېر کې د سرتیرو، جنګي بیړیو او جنګي جټینو یو ټولګه ولېږي ختیځې اروپا ته. بوریس جانسن له دې کاره هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاده کړې ده. جانسن پرون وخته په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته دا ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د ده په خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو له متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدراعظم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیري استوي. رومانیا د ختیځې اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي وو چې یو وړه ډله سرتیري ختیځې اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر څرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلنډ راته وایي.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندی کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماتیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې دا اړینه چاره ده. د مکرون دفتر نن د جنوري په 1 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې ښکیل لوري یې ښکارا او کافي ژمنتیاوي ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلې.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته تیاری نیسي چې راتلونکې سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکې لوبه مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د دې لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپل مخکینۍ لوبه کې سریلانکا ته په 4 منډو ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله د سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیاره کړي. د غزنی غیږ نیونکو د غیږ نیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش ادارې نن یکشنبه د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږ نیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. د غیږ نیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د ولایت د ورزشي امریت او د غزنی د خلکو له لوري وستایل شول. د غیګنیونې د سیالۍ په ننګرهار کې پیل شوې وې چې د شپږو ولایتونو غیګنیونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو رابرسېره کول ښودل شوي. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تېره شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکې لوبډله شوه. له دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالی شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پای لوبې ته لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شېبې وروسته به بیا هم یو شمېر تفصیلي رپورټونه او همدارنګه د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راغلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هماسې چې مو د خبرونې په فایل کې وویل او مخکې زموږ د نننیو خبرونو نه به هم خبر یې چې نن موږ د ازادي راډیو شلمه کالیزه لمانځو. په دې مناسبت باندې ځانګړې خبرونې لرو. کله چې 40 کاله مخکې د ازادي راډیو خبرونې فایل شوې، انډریس الویس د ازادي راډیو له لومړنیو مشرانو څخه و. نوموړی اوس په ازادي اروپا ازادي راډیو کې د نږدې ختیځ د بېلابېلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادي راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اورېدونکو ته دا پیغام لري.
درانو اورېدونکو، ازادي راډیو 40 کاله وړاندې په همدې ورځ خپل لومړۍ خپرونه پیل کړه. هغه ورځ څخه رئیسی منتصد ورځنې تازه او وروستی پیخو په اړه بیپاره معلومات وړاندې کوو او همدغه ورځ تاسو ته تفریحي او تعلیمي خپرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنې راډیوي خپرونو سربیره د ازادي راډیو په وبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ افغانانو ته دا فرصت هم برابرو چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ 40 کاله دمخه خپله خپرونه پیل کړي او اوس هم هره ورځ ستاسو سره یو.
د ازادۍ راډیو، ازادۍ اروپا راډیو، د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اورېدونکو ته پیغام درلود. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څو شېبې وروسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو په کومو کې چې تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړي دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمای کې تر شنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبريږي، خو تر هغې مخکې راځو یو رپورټ ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوې وچکالۍ د حیواناتو څړځایونه له منځه وړي دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسولین وایي د کوچانو د څارویو د غذایی موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخته ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دوی نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي، کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالیو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې یې په دغه ولایت کې ګلروف وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلي. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري نسته، وروره فروړونه نسته، وروره کال نوی په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دی. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول وژې مړې سولې د تنګې مړې سوي دي او بل وروره له تنګې وژې دا وری مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا بیا و 15 کلن داروخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچ واښه اچوي، ځکه څړځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک په کښه کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوینات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅېږي په 15-16000 روپۍ باندې، په پرو یو خروار پرور په لسو پسو باندې خورو هغه په 15-16000 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دوای ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصادي هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو تر څنګ د څارویو برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یوه پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمی به ورته ویل کېږي، هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنی راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که بیا هم د کوچانو څاري ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
نو د ازادۍ راډیو سره زه بېخي ډېرې اړیکې لرم، خوندم را کوي تو بیا چې مې په سمېږي یو د خیر خبر اورم، یو ښه سمدم معنا پراشو کې بیا بیا تاب نه ده. زړه درته وایم سپین ژړی د څلور اویایم چې هر ځای کار یې هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې ازما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړي ته څه کوې وام ته سپین ژړی یم چې یا وام چې راډیو نه یې ازادي ما ته خوند را کړي. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درته ووایم، بیا د ازادۍ راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیزې د ازادۍ راډیو د شلمی کالیزې په مناسبت د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادۍ راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپلو بانډو سیمو کې په ډیره په مینه اوري. د ازادۍ راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیدارۍ او د دیو د یو موټی کېدو د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې مبارزه او د لکه د بلګې په ډول د شنا اسمان لاندې برنامه همدارنګه د خپل د ورکوښو عزیزانو په لټه کې د هغه څه دي چې د ازادۍ راډیو په خپل وخت سره رسولي.